د آزادی میلمه.
احمد شیبریم شی چری فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سی ژوندې اوسې سلامت اوسې جناب شیبر صاحب.
تقریباً
هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې ول دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته وایي ته به بل شی راکې نه چې په شي نه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ما ته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
انتخاب پوڅا ساسوش سه تاسو باید پدې کې برخه واخلې په دې ډراما کې.
زه البته یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت څو شکر به درس وای د غرس خورسته بیا پسله وخت بیا زال تا دکان وکړل مله تمام شاګرد وم. نو کله نه کله چې با استاد ماته یو شی ویل چې داسې وکړه ما به داسې اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې نور ورونه په دا روغتون کې ډاکټران وو د دې یو ورور بیا وو هغه بغانې معدې دا زموږ د څنګ ته دغه و دوکان یې وو د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې وو. نو دا واده هم د دغه کسو د دوکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د ده سره ګاونډیان و ځکه دا واده ته موږ غریب حالت چې موږ غریب دی ویل چې موږ کاس ضرورت دی موږ نور ټوله کسان په راځي خو داسې یو چاته موږ ضرورت دی چې موږ سره داسې یو رول وکړي ساتیرې دی هسې د ملګرو د یو ساتیرې د پاره داسې. نو بیا هغه زموږ استاذ ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم مکټر نه شئ پیدا کولی دا دی مکټر په موږ کې نو چې زه دې شا سره ډېر ولاته هم نه وم نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم نه ما تلویزیون لیدلې وو په هغه وخت کښې دا ډېر وخت خبره ده. هغه چې دوی ما ته چې کومې لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کالدارې مې په هغه وخت کښې بیخي ډېر شوي.
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وي یو داسې سي تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه شته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا یې دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار ده هغه دا ده سي انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده پکښې کښې اخته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتللی زموږ په هېواد کښې به زموږ کارونه کولی متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کښې وه چې د مهاجرت په وخت کښې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو وم چې زما پلار وپات شو. نو د افغانستان په جنګي شرایطو کښې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وپات شو چې هغه بیخی د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو مړي وو ټپیانو داسې ډېر بد حالت وو په افغانستان کښې. په داسې وخت کښې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان لري. نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دي او لوستری دي او ځینې شان ځینې د کوله او یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم. زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروته چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړو وکړي او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الاندې دي ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وې په کندهار کې. دا د جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خطر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جن احوال او بحث یاد سي او دا یو څه چې دا موږ دلته راغلي را مهاجر شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو ورسره خسته یو مزه کړل تر عالم دا اولادونو په انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم. ما زه خپل اولادونو په انځه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې چرسوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې و هغه که تر مخه و هغه که آفت و که آفت و زما د کشرتوب ټول د ټولو په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي. هغه وخت دي دغه وخت بیخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور په لاس نیولې وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د شپه په شو طبعا په هغه کې غریبي وي مسکینی وي دا ډېر دغه نه وو موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وویشتي چې وزار شو زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو ما د مور څخه لاس لکه او دغه ورو مې غوسه چې اله سړی غزار شو نه سړی په ما ورو زه سره اوسه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې دا سړی د کشرم چې هغه بیچاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کشرم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د مور د دکان او مخته د سړی غزار او زه ته ورلم ورته ودرېدم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویل بي خدای زه په لمس نه چې تاسو ما په زم کې راځي دا دروازه دا سره ته ویل راته ضربه کوي چې دا تخچه ده د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته او زه پر د سړي د غس پر وزم به بیر څخه او زما مور بغاري و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر از زه د مور خاطر زغه ده بیا مور چې اجر هي جانې مو او په دغه کې ماته یو د څه چې په لا خره کوي شو دا څه زره کم د غرض کوي خدای دې و دا وخت دی و چې تاسو دا مړی ته چې او که وستوم وشتلی وای نه یاندا سه حالت دې ماشه نورم چې چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچاباد. کلچاباد یو بله سیمه وه، هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین د دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او ماخستان دی، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي، موږ په دامورو خیژو او په دالاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا چې موږ په دامورو کې ځو. بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سئ، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچاباد کې دی، بېرته شیرسوخ ته ولاړ سئ. بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د ښځو او کوچنیانو دغه په دا نیمه شپه بېرته راځو کور ته. او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست یو چې هلته جنګ دی، دا د درېیمې ناحیې ده، کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې، چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی. موږ په دا کور کې ناست یو، زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپینږیری سړی دی، دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې، ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي، قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ، دا ډېر بد حالت دی، داسې شهیدان شوي دي، داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي. نو ټکان ډېر ټنګ، ټکانو ډېر ټنګ، بد حالت جوړ. او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون د افغانستان کورن تاسو بهتره معلومه ده چې اموش تیغه په تیغه ورته وایو، بام په بام کنه. نو دا تیغه په تیغه کورن دی، بیا یو کس مشتل کیږي، هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوري، دغه کور کې چې موږ یو دی کور سره اوري او ځکه کې چې پلانه یو غړپ وبخوراکه. نو دوی ورپورته کېږي، د خپل د څا د خولې څخه سړوبۍ پیسلای او منګی اخلي، هغه ورپورته کېږي. دوی چې کله هغه کس ته وګور کې د اخوا دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او درب را لویږي زموږ د غوتاکو مخ ته. یعنی دا سانه زما داس په یاد ده چې زستو کې کله پټ کوم هم دا سانه زما مخ ته. دا چې نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه و،
دا هغه کلونه و چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی په یاد. په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي،
یعنی شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و، یعنی دا جنگونه نه یوازې د چ په کندهار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه ته ولاړ یو نابلد وي، په یو نابلد شار کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم، ځکه زده کړې خو زما څه پاته شوې. نو زه به چش وکم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مصلحت وکړ، هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکال دا شان کښېده، دغه جواري په خوا دا شه دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دی ګولا ورته وایي، موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې د کاوه د ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ برنګ شربت پوره چی، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه. بس څه پیسې مې پیدا کولې، په مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دې شي مکو، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو. ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دا کیسه روانې، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسو خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکدوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې د ځینو شیانو درلودې شر شر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپل کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کال پورې لګاوه، او سره په څنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو فیصله د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بیرته اوس تیاتر ته راشو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغسې
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مدي دلته شاشپيله ورته وای دا ممثل ته په اسلام اکټر ته نو ځکه کله ورسم وم زه شاشپيله يم يا ممثل يم نو دي راته چې ولا دی وای شاید وای افسوس کو چې دلته دا غنسته په دا ځای کې ته وسه چې دلته دا زمينه نه ده مساعد چې دا کار نه وکي نو دا کوم سره ښار نه وای لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځایونه کبا وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه په مخ بوز بدل تا هغه شی نشته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای شم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې شم نو ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په دا ځای کې خدای ته میسته چې یو غټ ښار ته لږ څه ورنږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردې تو وساس لانه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی
او دا خو ده
زه چې هر شی دا هر چا دا وینم یو شکار کوي بس ما ته د سایل وایي ما ته ډېر فن نه کی او خراب کار چې هغه کمی د خپل کې د پردې نه هغه ته باندې هغه سخت خراب معلومېږي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر مادي څه سپور شو دلته یو فلم جوړې دی په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
دی افغانانو په شي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله شوم ما ډیر خوشاله یو تواسته ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په دا فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا شول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو متا سم نه بیا خان نه پیژم چې په څه خاطر په شاس وو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیږي نو نه پیژم چې دا زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې اوجم خبرې بین اوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 نیوی چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه ان شاء الله اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتله ما هغه وخت کې چې سپی دا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ نه پېژم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مې کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د زنده زنده چهره سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي په دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور متاس باندې مې پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نور نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه به زنه و زتللی وم او بل ځای سفر درلودی، نو داسې یو حالت سره مسئله نور مې نه دلی چې از په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې چې خلکو سانې ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپله په سلامت فضلي صاحب یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دې صحنو د دې تیاتر ځایونو ته ورونه ورته سوله، بیا دې بیچارهګان د کندهار پرېښودلو ته مجبوره سوه او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې. خو زما سره دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټه یې راخیستي، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او انشاءالله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه څه وینم.
څرنګه مثلا ثمره یې وینم؟
ثمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمی غیرت مل و مثلا جاوید احمد وطنیار و او احمد جاوید عبید و اوجی جان ابراهیمی و دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو دوه درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د مسلو د غنا سره علاقه درلوده، نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ، نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی، بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لومړنی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوال او ممثل او دا تمثيل برخه ټول ما مخوله او دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار د تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ درازي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل، نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي، یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانانو ته څه نه وایو او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مشتده خاص ګواښي.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبې شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده؟ څه سوي ده؟
لازم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم، دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزیده که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره، نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانه پاته سي، نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیري راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وکړه یا زه خیر سبب بیا ووایه، نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم، اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي، بی آیس مې ونه کړي او آټس وایس ولم، نو داتس وای سرټیفیکټ راکي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي، دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم سره تړلی دی، تا ته څو کار هم بیا درکړي، خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دې ما ته وویل چې درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي، هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر وم چې ول ځای نهسته په کورسونو کې، بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شهید دست دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلېږي.
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي، امغه تشه سي په تیر ژوند کې مو درلوده سي ش کتاب پیدا کی دی تھیاتر په برخه کې دی فلم په برخه کې دی تمثيل په برخه کې دی ډرامې دی لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمنی کې دومره ډیر دی سه کوټه کوټه جرمنی خو ډیر پرمختللی سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبا شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو ده مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دغه د بی آی سی د بی ون سند زه لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومې د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې کې چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر باندې سه هم غضب دي کې خرڅې به درغه له غضب دي نه نو دلته چې دې د اشال کې څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څو ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که څنګه کې ونو اتمن به دا کتابونو دا خو به خو خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی ډیر لري د غېدی په سلا د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښینم خو په خبرو کې مې په یو شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې وای قانون د دې اکټونه زه څارم چې څنګه تمثيل کوي کله کله د ځاصل دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مې برخه را سره واخیست
خوشاله اوسئ
خوشاله اوسئ
تاسو درشن ژوند په هیله
ډیره مننه سلامت